مونه وخت په خیر تاسو مونږه غلا ساتل لريونه او ری په مخې د دې سات خبرونه ده. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادای شو د سلواغ دروښتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د 14 مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری اژانس د دایشتې ویرامې په حواله چې د سلواغ په څلورښتمه د دې ډلې په مخ ټلګرام چینل کې خبر شوې ده ویلي چې ځانمرګې بریت د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نخ کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار پرون ویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګې بریت کې 15 تنه چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې وطن نو ټپیان شوي دي، خو د طالبانو دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وباله. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بینټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په بې بنسټه تحقیقات وو چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نخښ کړل. پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2023 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونیو، چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د بریت په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشینو شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګېدلې تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سیشن به پورس د سلواغه په دروښتمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته ډیر واک ورکړ. د حکم لټولو فدرالي څنګه او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي چې د کارمندانو د پام وړ کموالی او ممکن د ځینو څنګه ادارو له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې وو خبریالانو ته ویلې فدرالي حکومت به د لګښتونو کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 trillion ته ورسوي او زیاته یې کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې یو اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو څخه هرکلی کړی. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له فوګر سره د سیشن به پورس په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیمو کلونو وروسته د خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت په نښه دی. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبری اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیک ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل، دا د عربي نړۍ لپاره چې له 100 کلونو راهیسې د دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله بنن نن سهار د 2015م کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي باید یوې اونۍ په اوږدو کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم پکې شامل وي. مخکې له دې چې د فبروري په 1 په کراچۍ کې دوی د سویلي افریقا سره خپله لومړنۍ رسمي لوبه پیل کړي. ترنوریدونکو د خبری مجلې ته موزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز کار کې د تیر ورځې ځانمرګي بریت مسولیت ومنه. په دې کې ډېر شمېر افغان وګړي هم وژل شوي دي چې کورنۍ وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغه کارت جوړو بس دا بس واقع شو.
او د دې ترڅنګ د نړۍ او افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته، خو د هلمند ولایت یو راپور د تلرو چې په هلمند ولایت کې د چرګانو د فارم لرونکو نه باد دوی د ستونزو په اړه وورو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د علاقې پیات پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته وروو باش.
د دغه راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ولیدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبری مجلې ته بیا هم خراغ لسته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیر ورځې د ځانمرګ بریت مسولیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش اعلامیه په حواله چې د اومغ په نوم د دوی په ټلګرام چینل کې خبره شوې ده یو راپور ورکړی چې دا د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوې چې کابل بانک ته د خپل ماشونو د اخیستلو لپاره تللی وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي چې دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ وه او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نامنۍ او مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم. رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس وایل نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و موږ ته زنګ و چې ما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم. هغه کارت جوړو بس دغه سی واقع شو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کډری بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د خغلی شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. د دې پیښې مسولیت داعش خراسان څنګه منله. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خبره شوی راپور ورکړی چې د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپل معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده. هیڅ نو مشکل نشته او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې داسې پیښې امنین بني صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدی پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاق کې در کندوز د روز افتی خیلی
د پیښو وروسته د کندوز اوسیدونکو ډیر اندېښمن دي. زه خپل د کندوز د اوسیدونکو په توګه د امنیت په اړه اندېښنه لرم. حکومت باید د خپل خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندېښمنونکی وضعیت دی چې په یو امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي.
په کندوز کې د داعش دا انتحاري حمله یوه ورځ وروسته لاغې وشوه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یوه ځانګړې غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د ګواښونو د ډېرېدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې له منځه تللې او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو خبری مجله له آزادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګوم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمیر خبریالانو هم آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژور اندېښنه لري. نور جزئیات په دې اړه له سنا ککړه ورو.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یا د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم رادیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در خلابه در مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو اوزدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. اوز ما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوالۍ احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند.
زه فکر کوم په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول. په دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیګم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیګم راډیو د ښځو لپاره بیګم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیګم ټلویزیون پیل کړ، کوم چې له فرانسې څخه خپرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روغتیا نړیوال سازمان وی په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر دی راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي بیا شکایت لري. په دې اړه به جزئیات له سنا ککړ وارو.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شو چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپل څو ځلې کابل ته ولاړم، هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو دا ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2004 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشکېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشکېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشکېدو په تمه ده. نور جزئیات د حسین احمد زیناور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشکېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشکېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخت په سپینه مړې کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیه کې بند دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبر شې لمې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادله په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې حکومت څخه باید دوی ډیره پاملرنه دوی ته وشي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو بیا چرګانو لپاره په لکرکا خار کې دوی ځانګړی ځای نه لري او د پاکستان نه دلته د چرګانو غوښه په زیاتره راځي. په دې اړه د سیمینار زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانې کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د شی منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته ورو بس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو دی چې په یو لری پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی او وای
زده فارم د امي شاله درم فصل دی، دوه فصل نه خص دی، څه څه شپې دا کړی په دا درم فصل کې. مثال دا در باسم توان کړی دی مشو ملکان خالګي معنا دوغني کاروبار نو پراغلي ز زره وسل الله س دوغني کدار مار ولي په دوه کې شه یو دم په دغه دی ود شوي د سلوي شپوسوله په دې باندې دغه پات ګرځو چې بیا غدا وایي د کندار تم ژوندونه ول دغه زره اتله په کټنان کټنان راتله چې هر کټل یو 500 زره په نوښته وغه مثال ته خپل غدي کټنان ولي د بستیا پرچې چې پاغه لاج نه وسو 2000 باندې زره خوشا خوغه سکه دي چې یو مخمل دار شو موږ مند وو توغزو د شپه معنا دیوانان خلل او بل کې وا کول می خطې خپل ولید دلته
د هلمند ولایت د کرن ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرن پر ریاست کې د مالداری د برخي مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نموړی وای دی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرسي کړی او غوی ته د عامه په هوی په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړی او دا لړی لا هم روانه ده.
د کرن ولګول مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونو یو رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 200 فارمونه انترغام زیات دي، خو 200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او پر روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او د غراز په دې وروستیو کې دغه تلته وچکالی راغلی، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداری او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنی قمندان ویلي په نیول شوو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خوره او خلکو تختار ورکوونکي هم شامل دي. نور حال په دې راپور کې
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنی قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دربشته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناشته کې وویل
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوې. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې پاک سوې یو بیلابیل فزې سب کړې دي. دور سو څلور نوی تنه مجرمین د یادو قضایا او پتور نیو، د غلا پتور 590 تنه، د قتل پتور 100 تنه، د کاچاق پتور 85 تنه، د بریکاری پتور 3 تنه، د رشوت پتور 2 تنه، د غصب پتور 14 تنه، د اختار پتور 11 تنه نیول شوی.
مبارز وای هم دا راضی د نامشروع اړیکو پتور 35 تنه، د وهلو ټکولو پتور 115 تنه، د انسان تختونی په تور یو لستنه، د والدینو د شکایت په تور 33 تنه او 204 څلبختنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي. هغه وای د ټولو نیول شوو تورانو دوسی عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکو وای د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په خار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وای لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامع وسلی او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنیت قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
خبری مجله راپورون هم دلته پای ته رسیږي.